درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه هم د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر دی دا هیله پرون له سی این این تلویزیون سره د خبرو په مهال څرګنده کړه. د بلاول بوټو زرداری دا هم وویل چې تمه یې دا ده چې طالبان په خپله ژمنه ودرېږي او پرېنږدي چې ترهګر د افغانستان له خاورې کار واخلي. د بلاول بوټو زرداری د دې مرکې تر خپرېدو مخکې د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی و چې د پاکستان د حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ په کابل کې د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې ده. د طالبانو یو شمېر مخالف او مشرانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمیر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې ترڅنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي کسانو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو کسانو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د اسلامي جمعیت ګوند د بیلي شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د اسلامي وحدت ګوند مشر حاجی محمد محقق، د ولسی جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحمانی او د یو شمیر نورو سیاسي څیرو نمونه لیدل کیږي. هند له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام کې پرون چهارشنبه د پاکستان په پوله کې د واګې له بندره د افغانستان په لور 2000 تنه نور غنم ولېشل. په واګه کې د ګمرک کمشنر راهول لنګار وویل دا غنم د هغې ژمنې برخه ده چې پر اساس دا هیواد افغانستان ته 5000 تنه غنم استوي. د تاجکستان د نګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته نن وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د خوډه پر مهال یو ویش کسان وژل شوی دي او د دې کسانو جسدونه خپلو خپلوانو ته سپارلې دي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې د وژل شویو شمیر د یو پولیس په ګډون 9 تنه یاد کړی وو او ویلي وو چې 15 تنه نور ټپیان شوی دي. او په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزی قومندانې نوی عمومي قومندان جنرال مایکر کاریلا د سیمې د هیوادونو په لومړني سفر کې ایران د منځني ختیځ د بې ثباتۍ عامل وباله. جنرال کاریلا یو میاشت وړاندې د سینټ کام یا د امریکا د مرکزی قومندانې مشر وټاکل شو. د نن پنځشنبه له د نېشنل خبری مجلې سره په مرکه کې د ایران د اسلامي جمهوریت او همدار از یاغیانو په مقابل کې د هڅو د همغږۍ غوښتنه وکړه. زمو شخله ازادي رادیو او دروانه خبرونه په دوام کې طالبانو د شزو خلاف د محدودیتونو په دوام کې امر کړی چې تلویزیون دی د شزینه ویندویانو لوڅ مخ نشي. د طالبانو د امر بالمعروف ویاندې دلیل وایي
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او هیوادوال هم وپوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعال سره شخېدلی یو.
دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنې باندې څرخي. ښځې څه وکړي څه ونه کړي.
د متوسطې او ولسې د دورې له زده کړو محروم نجونې څه وایي؟
هر ورځ سترګې په لاره یو، هر ورځ راډیو تلویزیونو ته مو غوږونه نیولي چې څه مال به درسونه شروع سي.
په غزنی کې روغتیایي کارکوونکو ته موټر سایکلونه ورکړل شي.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبري ټولګه
نن د افغانستان په تلویزیونونو کې شزینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټ وو. په کابل کې د بیلابیلو تلویزیونونو شزینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري ویل شوي چې شزینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. دغه وزارت هم تاییدوي چې د تلویزیونونو مسؤلینو ته دا ډول سپارښتنه کړې ده.
نن په افغانستان کې څومره چې لیدل شوی د ټلویزیونی خبرونو خزینه چلوونکو تر سترګو خپل مخونه پټ کړی. د کابل د وی خصوصي ټلویزیون یو ویان د چنه غواړي نوم او غږی خبر شي. ازادي رادیو ته ویل چې 13 ورځ د دوی دفتر ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکونکو ورغلي او سپارښتنه ورته کړی چې لدی ورسته باید خزینه ویندویانې په خبرونو کې تر سترګو پورې خپل مخونه هم پټ کړي. د تلو پنوم د یو خصوصي ټلویزیون د سهارنۍ خبرونې ویاندې یلدا علي پرون په دیاړه په خپل انستګرام کې لیکلي او نن یې په خبرونه کې مخ هم تر سترګو پټو. نوموړي په خپل انستګرام کې لیکلي وو دا زیم یلدا علي یو خزه د حسبیدلو په حال کې د امر بالمعروف د دستور لمخې تاکل شوی تر دې وروسته په دې ډول ظاهر شي. تلو نیوز نن په خپل ټویټر پاڼه هم لیکلي چې د طالبانو حکومت د دوی په ګډون د مووی ګروپ له ټولو تصویري شبکو غوښتي چې وروسته لدی باید د خبرونو د خزینه چلوونکو مخونه پټوي. تلو نیوز په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د اطلاعات او فرهنګ وزارت دا امر قطعي او د نه بحث وړ ګڼلی. دغه خصوصي رسنۍ لیکلي د کوم اطلاعاتو له مخې چې دوی ته رسیدلي دا دستور په افغانستان کې نورو فعالو رسنیو ته هم ورکړل شوی. پم دې حال کې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت هم تاییدوي چې د ټلویزیونونو مسؤلینو ته په خبرونو کې په ماسک د خزینه ویاندویانو د مخونو د پټولو سپارښتنه شوي. د دې وزارت ویاند محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل
رسنۍ کولای شي چې د ممبر رول ادا کړي، نو په دې اړه باندې هغوی ته هم دا وویل شل تر څو خلک له دوی څخه درس واخلي او عام هیوادوال هم پوهېږي چې دغه ډول حجاب ده.
که څه هم ښاغلی مهاجر نه وایي چې دا پریکړه جبري ده او که د خپلې خوښي، خو د ټلویزیونونو خزینه ویندویانې وایي په دوی هر څه په جبري ډول منل شوي. یادونې ده چې تر دې مخکې هم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا په ټوله کې په رسنیو او په ځانګړي ډول د ښځو په کار کولو محدودیتونه لګېدلي چې دا ډول یې بیخي نادر ګڼل کېږي.
د ښځو خلاف د محدودیتونو په دوام کې د طالبانو د دې نوي اقدام د هدف په اړه مې د ښځو د حقونو د وی فعال نرګس مومن نظر پوښتلې. هغې په پیل کې وویل
البته زبه هله ډیره بده مرغه وایم چې په اوسنی نظام کې انا البته نظام نه کسان د دې تر ټولو هغه فعالترین برخه تر ټولو فعالترین وزارت امر بالمعروف وزارت دی. نور پرته د دې نور وزارتونو له بده مخه په کلي توګه فالج دي. یعنی د چې وار تر بل د دوی ټوله حکومتداري یوازې او یوازې د ښځو په پوړنی باندې څرخي. ښځې څه ډول حجاب وکړي، ښځې څه ډول کوره ووځي، ښځې څه وکړي څه ونه کړي، له بده مرغه دا هغه ترخه حقایق دي چې مونږ د تیرو لسو میاشتو نه هو لسو میاشتو راهیسې د همدې خبرو سره مخامخ یو. دا وار تر بله ښځو ته زمینه سختول دي، ښځې محوه کول دي، ښځې فلجول دي، ښځې بیخي هیرول دي چې په همداسې شکل باندې که دا ادامه ولري زه مطمئن یم چې هېواد به له ډېرو ګڼو ستونزو سره مخامخ شي او لا ډېر به نابودۍ ته لاړ شي. د دې پر ځای چې دوی تر دې مهم مسایل چې اقتصادي مسایل دي حکومتولي د دوی په هغې کې ډېر بحث وکړي هغه ډېره مهمه برخه ده نسبت دغه بحثونو ته.
له تخنیکي نظره که ووایست یو څوک چې مخې پټ وي، خوله یې پټه وي، د هغې اواز به څنګه په تلویزیون کې خپرې شي؟ په تلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې، په رسنیو کې اواز ډېر مهم
بالکل. دا چې څوک یو کس په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه بنا پر چهره یې ظاهر کیږي چې دغه چهره ولیدل شي، دغه چهره او څاره شي. نو کله چې ته یو کس د تلویزیون په سکرین باندې کینوي او بیا بیرته هغې ته وایي چې مخ دې پټ کړه، نو د دې معنی څه ده؟ همه مخ هیڅکله عورت نه بلل کېده، لاسونه خو عورت کې نه راځي. ښځې کولی شي چې په ازاده توګه خپل مخ ښکاره کړي چې مخ پټول شرم یا ګناه وه. ښځې به کعبې ته په پټ مخ تللې، خو ښځې د خدای کور ته په لوڅ مخ باندې ځي.
تاسو د مخکې وویل چې د طالبانو په حکومت کې تر ټولو فعال وزارت د امر بالمعروف وزارت دی، څه دلیل کېدای شي د دوی ټوله پام ښځو ته دی چې په ښځو باندې محدودیتونه وضع کړي؟ هر ورځ یو نوی فرمان، هر ورځ یو نوی اقدام د ښځو خلاف، د دې دلیل څه کېدای شي؟ ولې دوی دومره ښځو ته متوجه دي؟
همدغه ته یوازې زنه البته دغه ټوله نړۍ ورته حیرانه پاتې ده چې یوازې د دغه ټوله حکومت ولې یوازې او یوازې د ښځو په ضد کار کوي. آیا د اوسنۍ کسان څوک چې اوس دي دوی خو به د ښځو ضد کوم د ښځو مبارزې کوم وزارت خو به نه وي؟ که د ښځو مبارزه ضد وزارت ځان بولي خو بیا سمه ده، باید همدغه څه کارونه ته ادامه ورکړي. پرون یې ویلې چې ښځې د باید پرون یعنی پرون هغه خبر وشه زه په هغه پوهنتون کې چې ما کلونه درس ورکړی دی ما ته د ما محصلین زنګ وای او ما ته وای چې مونږ نن خوندې تنه پرشي ولې ځکه چې مونږ رنګا پوره نه دلو دي. نن د دې خبره را ده چې باید ژورنالیستان کله چې په تلویزیون کې ظاهر کیږي هغه په مخ باندې ماسک واچي مخونه ښکارانه شي او ځي سترګې ښکارا شي، نو سبا ته د دا 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 ما ته بعید نه ښکاریږي چې بل از دوی وای چې مونږ د خځې په نوم باندې څوک نه مانو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس مومند چې له اصلي رادیو سره خبرې کولې، نه میاشت کیږي چې افغان جونې لښ په شم ټولګي پورته زده کړو څخه به برخې دي. د موده شای ډیرو نارینه او ته عادي وې سی، خو هغوی چې د زده کړو حق ورڅخه اخیستل شوی وای هر شی به پر سخت تیری شي. د اصلي رادیو خبريال لوي د 13 کون کې سره شقېدلې او د راپور چمتو کړې.
زد ما کل هم دا فکر نکوی چه بیا بزر پر کور کشنم بیا بز مکتب تطلل ما تا یه خوب بی
بس... ده امنیتی سنزول عمل اخپل او ده خوانزینوم نخلی ده کندهار ولایت اوسیدون که او ده دولسم طولگیز ده کون که ده وی هر ابراز رسانیو تا غوگ غوگ بی که ده خوانزی ده پرانستلو خبر واری.
هر ابراز سرگی پلا ریو، هر ابراز راژیو و تلویزیونو تا مواجونه نیولی چه چمال با درسونه شروع سی، چمال با برتا بیا هم اغر رو رو ناسی پا مر بانجی چه مکتبو تا ولارسو. ده حالا دیر زوره اون که دیم دیر زوره ایم.
پا افغانستان که ده طالبانو لبیازلی واکمنی دو راهیسی لنه میاشتو زیاد مده تیریگی او پا دغه طول مده که لشپگم طولگی پورتا دنجون پرمخ ده خوانزه و دروازه ترلی دی. خو یوازی پا بلخ ولایت که نجونه للمری تر دولسم طولگی پوری خوانزه و تا دتللو اجازه لری. ازادي رادیو سره غږیدلې د زدهکوونکو وای یوازې دا نه ده چې د خوانزي د خلاصېدو خبر ته شیبیش میری، د ټولو ټولګیوالو هم دا حالت ده.
هر یو چې زنګ وام په ژړا ژړا دغه خبرې کوي، کله چې هم دی خپل مکتب د مخه تیریږي نو پله پله پو ژاړي.
د دې په خبره دا حالت نو تر کومه
موږ هر حکومت قبول کردی په شرط دی چې موږ پر مخ مکتبونه ونه تړیز. موږ خواست دونه ډیر نه دی، دونه غټ خواست مون دی، صفحت واړو چې مکتب وایو.
د دې په خبره یو لس کال زده کړی په ډیر ستونزو او کړاوونو سره کړی دی. د طالبانو حکومت غواړي چې لشپګم ټولګي پورته هم د نجونو خوانسي پرانیسي.
دولسم کې د خدای لپاره دولس کال مزامت کړلې دي، دا اوس نه کیږي چې بیا به سر نه وشته پاتې سو. په څه خواري په څه ضرر تر کې د په ګرمي په ټکانو په هر رقم شرایط کې موږ د دولسم پر ځان ورسوي. اوس به نو چې پر دولسم بعد درس ونه وای دا خو به بیخي ډېر ضایع. تاسو حکومت دونه توفیق توان ورکړي چې موږ پر مخ مکتب خلاص کړي.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تازه لشپګم ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه څه نه وایي، خو ویاندي عزیز احمد ریان مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه به د علماو شورا یوه غونډه پریکړه کوي. د طالبانو حکومت ویان صبی الله مجاهد بیا د تیر یک شنبه په ورځ د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته ویلي و د نجونو د زده کړو موضوع تر بحث لاندې ده. هیله شته چې ژر دا موضوع حل شي او په خبره دا یوه اړتیا ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو موضوع په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په غزنی کې پر روغتیایي کارکونکو 133 موټر سایکلونه وویشل شول. روغتیایي چارواکي وایي د غزنی ولایت په مرکز او اتلس ولسوالیو کې له دغو موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي کار اخیستلی شي. دوی په غزنی او په مرکز او ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغو وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د سنتیا په برخه کې
تر سره سوی دی وای دغه مرسی کلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسی له لوري د دوی ادارې ته ورکړل سوی دی. د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په 13 ولسوالیو کې به له دغه 133 مرسی کلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکوونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شوروخ دیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولی.
د دغه مرسیکلو توزیع څخه هدف دا و چې نوتران او سی کارکوونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي له صحي مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سي رسېدی همدا مشکل حل سي.
ښاغلی همت زیاتوي د دغه مرستو په لړ کې یو اراده امبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والي تر څنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والي مولوي محمد اساق اخونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکوونکو ته یې د دې موټرسایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
په غزنی کې پاتې کیږو او په دغه ولایت کې د یو شمېر خلکو دا شکایت دراوړو چې له مخابراتي شبکو څخه لري. دوی وایي چې موبایل ټلیفونونه پیسې ډېرې خوري خو هغه سي استفاده ورڅخه نشي کولای چې باید وکړي.
ورسته مو بیا هم اړیکه ټینګه کړه خو بریالي نسو ځکه په غزنی کې ډیری کسان دلته د ټلیفوني شبکو له خراب حالت څخه سر ټکوي. دوی وایي دلته شبکې ورڅخه پیسې خوري خو ژغې یو تر بل نه سره رسیږي. فعال شمیره ښیي چې له ساحې څخه وتلې ده یا وایي بنده ده او یا وایي درسته نه ده. په داسې حال کې چې هغه شمیره به خلاص او فعاله وي. حمدالله د غزنی ښار په تحویلدار کلا کې ژوند کوي. نوموړی وایي موږ د ښار په څنډه کې اوسو خو بیا مو هم ډیری وخت ټلیفونونه کار نه کوي.
په غزنی کې ټلیفونو شبکې سم کار نه کوي، انټرنیټ کار نه کوي. دا مشکلات موږ ډیر لرو په غزنی کې. باید وکړي شبکې سمې سي، انټرنیټ کار وکړي.
شاوخوا شر کلن شمس الله هم د غزنی ښار په څنډه ګډلو کلی کې اوسي. نوموړی وایي دلته شبکې د ښار له څلورو دروازو د باندې اتي نه رخ کیږي. یا به ستا غږ نه ورځي او یا به د مخاطب غږ نه درته رارسیږي یا به شبکه ځواب درکوي چې شمیره بنده ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خارکیف شاوخوا د روسیا او اوکراینی ځواکونو ترمنځ د سختو جګړو راپور ورکړی شوی دی. د خارکیف شار د اوکراین په شمال ختیځ کې پروت دی چې د دغه هیواد دوهم ستر شار دی.
د اوکراین پوځیان وایي چې روسي ځواکونو د خارکیف شار شاوخوا ځوابي بریدونه پیل کړي دي. اوکراینی پوځیانو د روسي ځواکونو له دې سیمو د پولې په لور پښه کړې دي. داسې راپورونه هم خپره شوي دي چې د روسیې د ټانکونو هغه قمندان چې د خارکیف د نیولو په چارو کې پاتې راغلی دی له دندې ګوښه شوی دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن راپور ورکړ چې د ویلیکا کومیشواکا په سیمه کې روسي ځواکونو ته سخت تلفات اوښتي دي چې ځواکونه یې اړ شوي دي بیرته خپلو پخوانیو ځایونو ته پښه شي. د روسیې د کارسک سیمې مسؤول بیا نن وویل چې د اوکراین پولې ته نږدې په سرحدي سیمه کې د اوکراینیانو د برید پر مهال یو تن وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان شوي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپل ورځني استخباراتي خبر پاڼه کې نن وویل چې ډګر جنرال سرهی کیسل چې د لومړي ګارد د ټانک د برخې قمانده یې په لاس کې و د خارکیف په نیولو کې د پاتې راتلو له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتي راپور له مخې جنرال کیسل یو له هغو جګپوریو روسي افسرانو څخه دی چې په روسیو اونیو کې د اوکراین د یرغل په لومړیو پړاوونو کې د کمزوري فعالیت له امله له دندې ګوښه شوی دی. د بریتانیا د استخباراتو د راپور له مخې د نورو روسي قمندانانو په منځ کې چې احتمالا د اوکراین د جګړې له امله برطرفه شوي دي مرستیال ادمیرال ایګور اوسیپوف هم دی چې په تور سمندرګي کې د بیړیو قمندان وو او د اپریل په میاشت کې د ماسکوا په نوم د سترې بیړۍ له ډوبېدو وروسته ګوښه شو. راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه. دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کو. د طالبان لخوا د جبري حجاب فرمان ل صادرولو وروسته په افغانستان کې یو شمېر خزیوای په کور دننه ورسره د نارینه لخوا تاوتریخواله زیات شوه. طالبانو دوه اونۍ وړاندې حجاب جبري کړ او دا خبرداری هم ورکړ ک ل توسيع وروسته نجونې او خزي حجاب و نه کړي د کورنۍ نارینه به مجازات شي. جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر افغان نجونې او ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا د حجاب د جبري کېدلو وروسته نارینه اجازه نه ورکوي چې له کوره د باندې ولاړ شي. د دې په خبره نارینه یې له دې ویره لري چې د ښځو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو پر مهال کور په نښه او بې حوزې ته غوښتل کېږي. یوې مېرمنې چې کابل کې اوسیږي او نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دا کار د دې لامل شوی چې په کور کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شي.
نارینه موږ نه پرېږدي چې بیرون ووځو وایي چې برقه مال نه ده اخیستې. نو موږ خپل مشکلات ډېر لرو، اقتصادي مشکلات هم ډېر لرو. که بیرون ووځي د موږ نارینه دا اجازه نه راکوي چې موږ بیرون ووځو. په کور کې د موږ نارینه پتنګ کړي وو، موږ مشکلات ډېر لرو، هم د کورنۍ د خوانه، هم د طالبانو د خوانه.
خو د نجیب په نوم یو ځوان وایي له دې امله چې د طالبانو لخوا له کومې ستونزې سره مخ نه شي باید په کور دننه دا ډول بندیزونه وضع کړي.
کوم وخت نه چې طالبانو دغه د حجاب موضوع رامنځته کړې ده، له هغه وخت نه را په دې خوا د مونږ که خویندې دي که مور ده او که سیاسارم دي، د ټولو باندې مونږ دغه قیودات وضع کړي دي او د پخوا په اندازه ازاد دوی نه شي ګرځېدلی، ځکه چې دې باندې پوهېږو چې دا د دوی په حق کې ظلم ده. خو امارت اسلامي دغه شی اعلان کړي دي، دغه بیا په آینده کې مونږ ته جنجال جوړ سي، نو ځکه په دوی هم یو څه قیودات وضع کړي دي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو فعاله او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه بارکزی په کور دننه د نارینه وو او له کوره د باندې له ښځو سره د طالبانو چلند او په دوی وضع شوي محدودیتونه د اندېښنې وړ او د بشري حقونو نقص بولي.
متاسفانه په تیر څو میاشت کې د افغانستان میرمنې خپل ټول اساسي حقوق له لاسه ورکړ، په شمول د هغه انساني حقوقونه چې دوی ترېنه برخمن وو. مخصوصا که چېرته موږ د کورنۍ وضعیت او کورنۍ تاوتریخوالی ته سترګې وغړو، نو موږ وینو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره څنګه چې ښځې په ټولنه کې وهل کېږي، ټکول کېږي، په هماغه اندازه باندې کور کې دننه مور باندې فشارونه زیات دی. کوای شي چې دوی ووهي، وټکوي او نور هم جبر و ستم ورباندې وکي، ځکه چې نه کوم مرجع شته د پښتنې لپاره او نه هم څوک شته چې د ښځې غږ واوري.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د تېرې ورځې د شنبې په ورځ د ثور په 18مه نیټه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لارې د خپل مشرتابه هغه فرمان خپور کړ چې د ښځو د اجباري حجاب پلي کولو پاړه دی. د طالبانو د ځانګړي تعریف له مخې کومې مېرمنې چې حجاب نه مراتوي کور به په نښه او وروسته باید د کورنۍ مشران امنیتي حوزې ته غوښتل کېږي او سزا به ورکول کېږي. طالبانو دغه شان په ښځو بې له محرمه د اوږده سفر بندیز لګولی، ډیری له کار کولو منع شوي، په دولتي رسنیو کې ونډه صفر شوې او له شپږم ټولګي پورته له زده کړو هم منع شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر شپاړس اشاریه او
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د امریکا د دفاع وزارت خبرداري ورکړي چې افغانستان کې د داعش له ګواښ خبر دی او له دې هیواد بیرون هم له دې ډلې سره د مبارزې وړتیا لري. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی وای په افغانستان کې د داعش ټلې فعالیت تر نظر لاندې دی او په تمه بنشي چې د هیواد کې بل ډله پیاوړې شي. له دې سره د پینټاګون په یو رپورت کې راغلی دی چې القاعده شبکه هم د دې ډلې پر سنبالولو په افغانستان کې پر خپل ستراتیژي په بیا غور وخته ده. نور حل په دې رپورت کې.
پینټاګون یا د امریکا دفاع وزارت د یو راپور په خبرګون کې رسنیو ته ویلي چې امریکا په افغانستان کې د داعش له ګواښه خبره ده او په همدې دلیل یې څارنه کوي. پینټاګون خبرداری ورکړی چې له دغې ډلې سره د مبارزې لپاره لوړ ظرفیت لري او نه پرېږدي چې افغانستان کې بله ډله توانایي پیدا کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی د سه شنبې ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې د اګست په 9مه له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته یې هیواد په افغانستان کې هیڅ ډول برید نه دی ترسره کړی، ځکه چې اړتیا یې نه ده احساس شوې.
We've
موږ وویل چې د داعش د خراسان څانګې په څیر ډلې به هڅه وکړي چې ځانونه پیاوړي کړي. نو موږ هڅه کوو چې ډاډ ترلاسه کړو چې موږ د ترهګرۍ ضد عملیاتو لپاره قوي ظرفیت لرو. نو له همدې امله موږ د خپلو شریکانو سره ګډ کار کوو چې دغه وړتیاوې یقیني کړو، او د دې معنا دا نه ده چې موږ دا وړتیا نه لرو. موږ وضعیت څارو او په دې توګه لاس تر زنې ناست نه یو چې بله ډله وکولی شي خپل ظرفیت لوړ کړي، او موږ له هر ځای نه پر دوی باندې د حملې توان لرو.
په راپور کې د دغه وزارت د دفاعي معلوماتو په یوه برخه کې په افغانستان کې د داعش او القاعدې د فعالیتونو په اړه هم اندېښنې په ګوته شوي دي. د دغه ارزونې پر بنسټ له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو په وتلو او د ترهګرۍ ضد عملیاتو په کمیدو سره داعش په دغه هیواد کې خپل حضور او بریدونه زیات کړي دي. په راپور کې راغلي چې داعش لا هم په افغانستان کې یو ستر ګواښ دی، او د پخوانیو اټکلونو پر بنسټ دا ډله په افغانستان کې 2000 جنگیالي لري. راپور وایي که د داعش خراسان څنګه له اوسني وضعیت ګټه پورته کړي، نو په راتلونکو اتو نه تر 12 میاشتو کې به د امریکا په ګډون د لویدیز د نښه کولو لپاره به د بهرنیو عملیاتو ترسره کولو توانایي ولري. دا په داسې حال کې ده چې داعش په دې وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو حملو مسؤلیت منلی، چې په ترڅ کې لسګونه ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي چې ډېری شیعه‌ګان دي. د راپور له مخې په افغانستان کې د القاعدې وړتیا چې اوس طالبان په واک کې دي کمزوري شوي دي، او احتمال شته چې دغه ډله اوس مهال په خپل راتلونکي تګلاره په غور کولو باندې مصروفوي. په راپور کې ویل شوي چې ښایي په افغانستان کې د القاعدې شتون کمرنګه ښودل شوی وي، ځکه چې طالبان د نړیوالو له لوري د خپل حکومت په رسمیت پیژندلو په لټه کې دي. طالب وایان په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو په وار وارې ویلي چې داعش په افغانستان کې لمنځه تللی او د سرچېدو توان نه لري.
ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي، سوې په دې خبرونه کې راغله.
زه شایسته خان مینوال د هلمند ولایت ګریشو لسوالی نه دغه نشسته پریږدم. دلته په هلمند کې ځینې خلک وایي چې دغه نشه یي توکي درته لکیږي، نو دلته اکثره خلک اوس کوشش دغه کوي چې خپل کرنیزم ځکه معنی خړوبې نه کې د نشه یي توکو دپاره پریږدي. نو د طالبانو د ویان د مشران څه دا هیله ده چې په د هلمندوالو باندې دغه وکړي چې معنی مثال خبرې دا بندې نور دغه نشه یي توکي په هیواد کې نه کړ کېږي، دا بدبخته بوټی.
السلام علیکم نزدی رادیو ټولو کارکونکو او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم. زما دا پیغام دی چې دا مجاهدین د تلاشی پر وخت باید د خلکو احترام وکړي، او د خلکو په جوبو لاسونه چخی دا دی ښه کار نه کوي. کینن موږ په جوبو لاسونه چخی او دا باید دی داسې کار ونه کړي.
ویرا دیلې دوم کوبر دوم کول. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما د هله د ور زه محمد مسلم د هلمند ولایت نهر سراج ولسوالۍ سمار کې نوځل. نهر سراج ولسوالۍ کې موږ هیڅ نه مکتب لرو، کلینیکان لرو، د واده از کمزورې ده چې ورسی بس نو مری زغنه بش کېژن. ما د هله د ما راتور لور پور چرک پر ورسی و چې مرتل د کلینیک جوړ کې مکتبونه مټول. نهر سراج ولسوالۍ کې دوه غټ ولسوالۍ دا مطلق مکتب نه لري.
سرلای له غزت ختاز ته دا پیغام پریدم. د افغانستان د اسلامي امارت له مسولینو څخه میدا هیله ده چې دوی هغه کسانو ته چې نخنامی ورکړي دي د بازارونو لپاره پوغوی برسره مختلف ډلې ورته وټاکي، او یا کمیسون چې دغه د تطبیق ساحه کې کار وکړي، ځکه دکانداران په خپل سره قیمتونه ټاکي او له هغه موغه قیمتونو څخه استفاده کوي چې دوی د زړه په خوښوي.
مسلم د ننګرهار ولایت څخه تاسو سره په تماس کې مو پیغام دراستو. ما د ننګرهار ولایت څخه تامې په کوچنیانو واټ کې خصوصا د عاجل په خونه کې ډیر بې بندباري ده. د مریضانو پښتنه نه کیږي، اکسیجن نشته ده. که څوک واسطه لري د واسطه دارانو هغه د پښتنه کیږي، چې څوک واسطه نه لري د هغه د الله عمل شنو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغید یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 0024 22 11 سلروشت دو سو یو شمیر بیا تکرارم سیفر سیفر سلور سو شل دو ویشت یولس سلروشت دو سو یو
دا وصل پارا هم دومرا پا نور اخ پراونو که اسمالا هم کارانو سروسی
وس هم د دې سات لاند خبرونه واوري. نن د افغانستان په ټلویزیونونو کې ښځینه ویندویانې په داسې حال کې وښودل شوې چې مخونه یې پټو. په کابل کې د بېلابېلو ټلویزیونونو ښځینه ویندویانې وایي ادارو ته د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت له لورې ویل شوي چې ښځینه ویندویانې باید په خپرونو کې خپل مخونه پټ کړي. د طالبانو یو شمېر مخالف مشانو چې د ترکیې په پلازمینه انقره کې راغون شوي وو د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی وو وایي دا غونډه په انقره کې د عبدالرشید دوستم په کوربتوب جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. پاکستان د طالبانو له حکومت غواړي چې په افغانستان کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تروریستي هلو ځلو مخه ونیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری چې د امریکا د متحدو ایالاتونو په سفر بوخت دی دا هیله پرون له سی ان ان تلویزیون سره د خبرو په ترڅ کې وکړه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان استوګنو د ازادي راډیو تاجک څنګه ته وویل چې د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ د اخوډه پر مهال یو ویشت کسان وژل شوی دي او د دې کسانو جسدونه خپلو خپلوانو ته سپارلی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالاتونه به د دوی امنیت ته د هر ډول ګواښ په وړاندې ویښ پاتې شي.
مخکخی خزی
السلام علیکم ازادی رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادی رادیو اونیس پروگرام مخکښ شه زی خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې شفیق ایا پر مخړی. وروسته له هغه چې د طالبانو مشرتابه پر افغان ښځو او نجونو د اجباري حجاب پلي کولو په اړه فرمان ورکړ، اوس یې د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت عملا د دې فرمان اجباري پلي کول پیل کړی دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویاند عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت له تیرو څو ورځو راهیسې په بېلابېلو ولایتونو کې خلکو ته د نصیحتونو او خبرو له لارې دا کار پیل کړی دی. د امر بالمعروف و نهي عن المنکر وزارت رسنیو ته په یو تازه خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی ګمارلو کسانو د شنبه په ورځ د کابل شار لویدیز یو لسمې حوزې اړوند سیمه کې د حجاب نه مرام اتوونکو ښځو له نارینه خپلوانو سره لیدلی او په دې اړه یې ورته سپارښتنې کړې دي. پر ښځو په زوره د داسې حجاب چې یوازې د سترګو ښکاره کولو اجازه وي امر په داسې حال کې راغلی چې لا هم په ټول افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې دي. لا هم په بېلابېلو برخو کې ګڼو ښځو ته د دندو اجازه نه ده او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغو ښځو چې نورو ته د کار زمینه برابره کړې وه هم تر ډېره حده اوس فعالیت نسي کولی. نن د مخکښ شذې خبرونی په دې برخه کې پر دې موضوع خبرې کوو چې هغه شذې چې په روغتیاي سکتور کې کار کوي لکه ډاکټرانی، نرسانی، قابلګانی او داسې نوري او له خلکو سره یې راکړه ورکړه او راشه درس ډیره ده، له دې پریکړې به څومره اغیزمنې کیږي او د دوی په کار کې دا پریکړه څومره خنډ رامنځته کولای شي. د خبرو لپاره راسره نسای ولادي متخصصه شهلا نیازی، هیلا غرشین چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده او قابله سونیا بهرام ملمنی دي. اوس هم د ازادي رادیو په مخکښ شذې خبرونه کې زموږ درې سره ملمنی اغلی شهلا نیازی، اغلی هیلا غرشین او اغلی سونیا بهرام د تلیفون لاره لمر سره وصل سوي دي. ټولو ته شرغلاست وایم. زه به اوس د خپل خبرونه ملمنی هیلا غرشین صاحب ته ورسم چې د قابلګانو د شورا اجرایی رئیس ده. اغلی غرشین، زبل له تاسو څخه هم دا پوښتنه وکړم چې د طالبانو د غورستۍ فرمان د هغو ښځو په کار کې چې په طبي برخه کې کار کوي څومره خنډ رامنځته کوي؟
سلامونه اونې کې هلي خدای دې وکړي چې د آزادۍ رادیو درنه اوریدونکو ټول روغ او د صحت په جامو کې پټي. تاسو د پښتنې په جواب باید ویم چې حجاب خو ځکه موږ یو اسلامي ټولنه یو سنتي ټولنه او دا زمونږ یو اسلامي او افغاني مسؤلیت دی چې خپل کم حجاب چې زمونږ لپاره دی د ښځو لپاره دی دغه حجاب مراعت کړو او خپل عفت او خپل عزت په خاطر باندې هغه څه چې زمونږ دغه لپاره خوارې لري مراعت کړو. کم حجاب چې دی ویلې دی دا حجاب د سکتور په صحت کې البته په هغه برخو کې چې موږ کار کوو ښځې زمونږ ټول مراجعین ښځې دي ټول مراجعین زمونږ ښځې دي او په دې قسمت کې په شفاخانه او په کلینیک کې موږ بیا خپل هماغه د شفاخانه او د کلینیک د یونیفورم نه استفاده کوو چې هغه غوندوزه که په دغه حجاب کې موږ د یو مریض سره یا د یو هغه چا سره چې په خطر کې دی نشو کولای چې تماس وکړو ځکه په طبي لحاظ باندې مسلکي خلک خپل مخصوص یونیفورم لري چې د هرې رشتې یونیفورم معلوم دی هغې خپل یونیفورم اغوندي. نو راغلو په دې مورد باندې تر اوسه پورې خو په شفاخانو کې زه فکر کوم یا په صحي مرکزونو کې دا موضوع داسې یاده شوې نه ده چې دی مستقیم همدغه دوه سترګې ولري او خلاص یې او نور باید سر نه تر پښو پورې پټي او مریض ته دغه وړاندې کړي خدمات وړاندې کړي چې مخته لاړ شي ولې که دغسې بیا جبري شي بیا شاید خدماتو په وړاندې کولو کې ځینې خنډونه رامنځته کړي.
سونیا بهرام صاحب تاسو ته غرشین صاحب خبرې واورېدلې دوی ویل چې په دغه شکل چې طالبان وایي چې باید د ښځې حجاب وکړي که دغه اجباري سي پر هغو ښځو باندې هم چې د طب په برخه کې کار کوي د دوی ژوند او ورځنی کار بل خنډ سره مخامخ سي تاسو له دوی سره موافق یاست؟
په پیل کې سلامونه او نیکی هیلې تاسو ته او ګران اوریدونکو ته. بالکل زه هم موافق یم که چېرته دغه حجاب په طبابت کې ډیبري شي په خصوص په دننه د واردو کې نو بیا هم کولی شي چې ستونزمنده واوسي په طبابت کې ځکه هغه خدمات چې باید طبابت خاص یونیفورم پرسنل اغوندي او د طبابت مریضانو ته مخکې کوي یا هغه خدمات چې ډاکتران یا قابلزان یا هم نرسان دوی وړاندې کوي هغې کې کولی شي ممانعت وکړي ځکه د دوی حجاب چې تر کوم دینه فعلاً آوازه ده او هم په دوی اطلاعیه چې پخش کړي دي مکمل باید حجاب مراعات شي حتی فقط دوه سترګې باید نمایان واوسي یا مغم د دید لپاره نور هېڅ دا حجاب باید هغه یعنې په ټولو اطلاعیه کې دوی نشر کړي دي خو که چیرې ده فعلاً جبري نه ده شوی صرف یو اطلاعیه په شکل باندې ده.
غرشین صاحب تاسو که په دې اړه باندې یو څو خبرې وکړئ چې د طالبانو دغه ډول اعلامیه او وروسته بیا د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت هغه خبرې چې دوی ویلي دي چې دوی په یولسمه حوزه کې د کابل یو شمېر ښځې په ګوته کړلې او دوی د هغوی کورونو ته ورغلل او د نارینه خپلوانو سره یې ولیدل. ستاسو په نظر دغه ښځې څومره له خطر سره مخامخ کوي؟ یعنی دغه څومره بیره او هراس خپروي په ټولنه کې چې یو شته حتی د دغه بیرې څخه چې څوک په ما پسې زما کور به معلوموي د باندې نسره وتلې د بیرې څخه
ولا دا خو یو داسې یو موضوع ده چې ښځو ته دا مشکل یا دا یېره پیدا کوي چې د دوی وتل ګرځېدل شاید موږ ځینې داسې خویندې ولرو چې هغې په کور کې نارینه ونه لري چې د بیرون نه د دوی ته د تګ په خاطر باندې یا صحي مرکزونو ته د تګ په خاطر یا دغه مسایلو د حال په خاطر باندې دوی مجبوریږي چې خپله وځي بیرون ته خپله کار وکړي. دغه به یو یېره یا یو ډار رامنځته کړي چې ښځې به همیش په دې یېره کې چې یو څوک به موږ پسې یي او یو څوک به موږ تعقیبوي ولې تر کومه ځای چې باید وویل دا چې د اماراتو دولت هم دا موضوع لکه څنګه چې بهرام صاحب ویلا د یو اطلاعیه په شکل باندې خپره کړې ده تر اوسه پورې خو په دا کومو ادارو کې چې موږ کار کوو یا په کومو کلینیکونو کې چې موږ کار کوو اطلاعیه خپره شوې ده ولې دا چې ممانعت دغه موضوع وشي دا تر اوسه پورې موږ په برخه کې نه دی شوی ولې دغه برخورد چې شوی دی حتمی هغه خویندې یا هغه میندې چې موږ وي شاید کوم د سیو د امر بالمعروف ته مخصوص ټیم سره به مخشوي کنه به مخشوي د مورد باندې اضافه نور څه نشم ویلې ځکه امر بالمعروف خپل مخصوص یونیفورم ټاکلې ده او هغه خپل کارتونه او خپل اسناد لري چې د خلکو سره دغه پیدا په دغه حالت کې د دوی د خپلوانو سره یا د دوی تر خلکو سره وي. ولی زما هم لومړی ځل دی چې د تاسو نه اورم چې په یولسم اوزه کې ځکه په یولسم اوزه کې زما کور هم دی
بله مننه آغلی غرشین. شهلا نیازی صاحب بیرته له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوې ده. ډاکټر صاحب، که تاسو په دې اړه باندې ووایاست چې ډاکټرانو ته یا د طب د کارکوونکو په دغه سکتور کې چې ښځې کار کوي، د طالبانو نوی فرمان څومره دوی له خنډ سره مخامخ کولای شي؟
والا دا فرمان خو دې صادر کړی ده، مګر تر اوسه پورې کوم خنډ موږ پکې نه وینو.
بله،
خنډ موږ تر اوسه نه ده پېښ کړی.
بله، دوی خو دا سویل دي چې دغه به دوی جبري کې او که څوک دغه عملی نه کې، په همدغه اعلامیه کې راغلی دي چې اول به د دوی ښځې کور معلوم کې، ورپسې به د دوی خلک د ښځو کورونه به معلوموي، بیا چې کورونه یې معلوم کړه بیا به د نارینه خپلوانو سره ویني، بیا به نارینه خپلوان و حوزې ته غواړي او احضاري ژبه او حتی حبس کولای سي، یعنی قید پر راوتلی سي.
زه فکر کوم چې داسې فرمان که داسې دی امر بالمعروف دا رقم هغه وکړي، هغه کوم څو نفره چې دلته په دې هغه کې تعلیم یافته او د خلکو خدمتګزاران پاتې دي، هغوی به خپل وطن پرېږدي ولاړ به شي، بیخي به مونږ خلک له دننه بتر شي. مګر داسې یو څو ورځې وړاندې په فکر کوم چې په فیسبوک یو اطلاعیه خپره شوې وه او خپره ده، د امر بالمعروف رئیس ویلي وو چې مونږ مقصد دا نه ده چې دوی صرف سترګې راښکاره شي او صرف هغه سي، ګرچې په مکتوبي شکل خمدا شی ویلي، مګر دوی بیرته اوس نه پوهېږمه چې داسې یو هغه کړی و چې صرف مقصد مونږ دی داسې یو آزاده شی وغوندي وګدو وغوندي او هر رنګ سي اپارون کیا خو بیر دینه موږ خپل مسلمانان یو خپل حجاب خپل مراته، مګر دا یو شی جبري سي فکر کوم او دا رقم سختګيري سي، نو دا به ډیر ستونزمن دی.
ډاکټر صاحب، زه به تاسو ته د دغه اعلامیه څخه چې طالبانو ورکړې ده په دغه کې به زه تاسو ته یوه ماده ووایم. په دغه ماده کې ویل سوي دي چې هغه ښځې چې زړې یا وړې نه وي له نامحرمو نارینه وو سره مخامخ کېدو پر مهال به د فتنې له امله د شرعي هدایاتو مطابق له سترګو پرته خپل مخ ضرور پټوي، یعنی یوازې د سترګو ویل سوي دي چې بیا وروسته د خلکو فشار، د امریکا دولت هم پر دې باندې خبرې وکړې، ملګرو ملتونو هم پر دې باندې خبرې وکړې، افغانانو هم ډېر عکس العمل وښود چې بیا وروسته کېدای سي طالبانو ځینې تشریحات ورکړي وي چې د دوی هدف دا و یا هغه و. اما دغه اعلامیه اوس هم دوی بیرته نه ده اخیستې. دوی نه دی ویلي چې موږ به خلک نه پازابوو، موږ به د ښځو شانه نیسو، موږ به د ښځو کورونه نه معلوموو او خلک به نه بندیان کیږي. یعنی دا خبره یې بیرته نه ده اخیستې، چې ډیری افغانان وایي چې همدغه نقطه د دې اعلامیه د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او دوی بیره لري چې ښځې به په یو نه بل شکل باندې هدف ګرځي، د ښځو د بیرولو او د هراس کولو پیښې به زیاتې سي. د طب په برخه کې ښځې څومره اندېښمنې دي؟ ځکه چې دا یوه داسې برخه ده چې ټول هیواد ورته اړتیا لري.
د ما په فکر یو طب په بخش کې نه، په ډېرو برخو، یا زه وایم په کلي ډول ښځې په هر بخش کې ضرورت شته ده، په هر بخش کې د هغوی سي، یعنی یوه ټولنه بدون له ښځې هېڅ ده. داسې طالبان دا مفکوره لري، هغه نه پوهېږم، نو انشاءالله که ورو ورو اصلاح شي ښه خبر وي. مګر د طب په بخش کې هېڅ امکان نه، همدا اوس د موږ ښځینه قابله صاحبانې، ډاکټر صاحبانې، دوی سي اصحاب آرام نه وي، دوی سي کور له کور راوځي، په ویره راوځي، یو ورځ دوه ورځ درې ورځې، که دوی دا قانون خپل هغه کې تطبیق کړي، واقعا همدا رقم کور په کور ښځې تعقیب کړي، وختاریه ورکړي، ټول کور ښځې به په کور کې کښېني، وي دې نه سي موږ فامیل، موږ کورنۍ، موږ سره په جنجال سي، موږ به په کور کې نو هېڅ به نه کوو. مګر دا قانون هېڅ د تطبیق وړ نه ده، خاصتا د طب په بخش کې نه کېږي، ځکه مونږ ډاکټر صاحبان یو، مونږ یو کمپلیکس کار کوو، امکان لري یو مریض داسې یو ناروغان مونږ ته راځي چې هغه ته مونږ د څو بخشو کې، مونږ خو د ښځینه ډاکتران په ټول بخشو کې نه دی لرو، مونږ جراحي عمومي کې نه لرو ډېر ډاکټر صاحبانې، مونږ یورولوژي بخش کې ډاکټر صاحبان نه لرو، مونږ قلبي بخش کې نه لرو، مونږ مجبور یو نارینه له هغې مریض دپاره راوغواړو. نو دا خو نه کېږي چې مونږ په خپل مخ نیسو، مخ په خپل پټو او ډاکټر صاحب ته بوی چې مریض هغه لري، دا مشکل لري، دې مشکل حل کړه. دا قطعا د تطبیق وړ نه ده، او زه هېڅ موافقه په دې مادې سره قطعا موافقه نه یم ته په بخش کې، او ډېرې نورې یا هغه په تعلیم و تربیه په بخش کې
تعلیم او تربیه باش کین کله معلم څه خون کی دي خون کی یعنی ټول خون کی نسی کولای سي ټول یو مکتب ده چې نارینه هم ده اوس موږ د نارینه خون کی ډیر کم دي تیرا ده کم ده مگر خزینه ډیر دي نو دا خون نه کی دي یو معلم سره یو خزینه خون کی دا غل اړ کی په ټولګي کې درس ورکي هغه خپل مخ پټ کی ته هلکان ته درس ورکي مخ پټ کی هغه درس ورکي دا خو سم کار نه دي
اغه له بهرام له تاسو به هم دغه ورته پښتنه وکم تاسو ته ډاکټر صاحب نیازی خبره واوریدل دوی ویل چې دغه امکان نه لري چې ډاکټرانی مخ پټ کی او بیا د نورو همکارانو سره هم د یو مریض تداوی وکړي ستاسو په نظر د مثال په توګه د انستیزیا په برخه کې تاسو یو نارینه ډاکټر ته اړتیا لري یا نارینه کارکونکي ته چې هغه باید راسي وشځنه مریضانو تداوی وکړي دغه مریض که خپل مخ پټ نه کړای سي هغه سلکه طالبانو چې ورته ویل دي ستاسو په نظر دغه څومره خند را مست کولای سي د مریضانو په برخه کې واز دغه نه چې د ډاکټرانو
بالکل زه موافق یم د عملې نیازی شاید سره زه به یو لنډ مثال درته ورکوم په نسایي ولادي څانګه کې فارمسول یو مریض ده سزارین ته یا هم په ماشوم باندې چې کله د عملیاتي دي نو دې ته باید د بیوشي یا انستیزیولوګ ډاکټر راشي ځینې انستیزیولوګ په سلو کې که یو نفر مونږ ولرو نو ټول د کور طبقه ده نو په دې حالت کې ضرورت ده دا چې مونږ مور له لاس ورکو یا هم ماشوم له لاس ورکو کېدای شي دواړه هم زمان له لاس ورکو ضرورت لرو چې انستیزیولوګ باید راشي او انستیزیا ممکن سپاینل وي یا جنرال وي نو مجبور یې چې حتی د مور د ملا قسمت سپاینل قسمت د ملا کې دې ته انستیزی ورکول شي او چیرته چې د دینی نظام یا هم د اسلامي امارت اطلاعي چې دا پښوی دي هغه یې بیا نشو کولای دلته مراد کړو تر فیل حال مونږ د فیلن چې پرحاله قابلیت ما دلته زمون پر وختون کې څنګه چې فعالیت مونږه وخت درلودو همغه څه وو هم فعالیت وو نه په حجاب کې څه مشکل مونږ ته پیدا شوی نه څنګه لاره د اسلامي امارت څخه مونږ ته د لوړ پوړي مقام څخه راغلي دي مونږ تشویق یو یو چې په دې شرایط کې تاسو خدمات کوي او هم ځنان د خپل ایوادوالو ته په خدمت کې اسې دي مونږ وینا زولو مګرم دا اطلاعات چې ترفیلاند عملی شوی نه د ترکم صحه کې څه زو سم یا ترکم څه معلومات لرم فقط یو د اطلاعي په بش کې ده څنګه چې غلي نیازی صاحب او غلي غشین صاحب ویلي زه سره موافق یم تبابت کنه بلکې نور بخښو کې هم دا اجاب مراد کول د اسلام له نظر او هم د رقم د اسلام د احکام مقابلول د انسان په خپل لاس کې دي چېرته امارات اسلامی دا په زور باندې وکي چې کورونه شناسي کې بل خراب دی به سودري دغه ورونه یا هم هغه محرم چې په کور کې وي هغه به وخل کې دی یا پلار یا خاوند یا همداسې نور د کور عذاب لري نه نو دا به بیا د ظلم په شکل وي او اسلام هیڅ وخت داسې حکم نه دی کړی چې ته اسلامی نظام یا هم اسلامی احکام چې دي دا په ظلم او جبر او زور باندې ته په اشخاص باندې تطبیق کې دوی اطلاعی ما په نظر ورکړی ده چې څوک په عملی کړي او خطر پکې عملی نه کړي دوی کېدای شي چې یا د خپل خبره خبر توقي او یا هم امکان لري چې دوی بیا دغه څه چې په تیوري شکل ویل دي په عملی شکل باندې هم عملی کړي مګر تر فیل حال دوی د عملی په شکل باندې ما هیڅ کوم عمل نه دی لیدلی او موږ خپل سم ته فعالیتونه لکه مخکې غونډې ترسره کولی شو که چېرې دوی جبران په شفقانو باندې یا هم طبي پرسونل باندې دا جبري کړي بیا به د تبابت بخش کارمندان ډېر زړې سور شي د خپل کار کولو نه لکه د نورو بخشونه مخکې تقریبا 50-60% ښځینه وو په خپله په بیرونی کارو کې سهم درلودو یعنی فعالیت درلودو بدون د کور فعالیتونه بیرونی وظیفې درلودلې په مختلفو بخشو کې چې فیل حال د ټولو بخشو حساب شوي دي حتی مکاتب شاګردان ټول هغوی درسونه حساب شو فقط دغه تبابت بخشه چې هغه کې هم ډېرې ستونزې موجود دي هم د پرسنل د کمبود له وجې هم د اقتصادي مشکلات ترانسپورت مشکلات فیل حال چې یو د نفر مشکل نو هغه هم یو مشکل تیوری په شکل فیلن د هیڅ د ټول او ټیپ پرسنل او د پرسنانو نه یو اختلاف ذهني او پیدا کړي دا چې خپل کې په دې هیله چې د ټیټ دوري کې یا هم د عملی په څور باندې جبري په شکل باندې خلکو باندې تطبیق نشي مګر دا چې بیرونه ته هکې باید د شکر الحمدلله ټول افغانان مسلمانان دي خپل خپل جواب مراه کوي او که چیرته څه د اجاب مرض نه کړي نو دا د ظلم په شکل باندې نه کېږي. اسلام هم همدا ویلي چې ته ورته هدایت وکړه که قبوي منل خو ښه ترته کوي نه منل ته په جبرن هغه باندې نه شي کولی اسلام ومنل.
غرشین صاحب تاسې که لطفا په دې اړه باندې زموږ هغو اورېدونکو ته چې د انستیزیا په برخه کې معلومات نه لري دغه ورته که تشریح کړئ چې دغه څه معنا لري او په افغانستان کې په دغه برخه کې څومره طبي کارکوونکي چې ښځینه دي د هغو څومره ستاسو په نظر باندې کمښت دی؟
ډېره زیاته مننه. د انستیزیا په برخه کې باید ووایو چې انستیزیا یا انستیزي هغه رشته ده یا هغه بخش د طبابت دی چې د عملیات په وخت کې د مریض دپاره پکارېږي او هغه د بیهوشۍ سبب ګرځي، یعنی د مریض د درد نه د درد د احساس د لرې کولو په خاطر باندې او د پروسیجر د آرام او راحت انجام د اجرا کولو په خاطر باندې دا کیږي چې موږ په نسایي ولادي بخش کې مخصوص د سزارین په وخت کې د برخه کې د تدیر د غلرو دا د یو برخه د سزارین ده، یعنی سزارین شروع کیږي د انستیزیانه چې ترڅو یو مریض انستیزي وانخلي موږ نشو کولای چې هیڅ نوا جراحي عمل یا هیڅ نوا جراحي عمل ته یو متخصص اقدام وکړي. موږ د انستیزي په برخه کې خزینه کارکوونکي لرو، ولې متاسفانه په هغه کچه باندې ډېرې خزینه کارکوونکي موږ نه لرو چې هغه په ټولو نسایي ولادي شفاخانو کې یا مترنتي شفاخانو کې په جراحي په بخش کې کار وکړي او دوی وکولی شي چې دلته مریضانو ته خدمات وړاندې کړي. په همدې خاطر باندې زموږ په اکثریت ولایاتو کې موږ زنانا یا ښځینه انستیزي لوګانې یا انستیزستانې نه لرو او هلته اکثر انستیزي د زموږ نارینه وروڼو د خوانه اجرا کیږي چې دا یو مشکل دی، ډېر غټ مشکل دی، ځکه ډېر کمې خویندې زموږ حاضرېږي دې ته چې د لرې پرتو سیمو نه غیرې شي دلته انستیزي ووایي. په کابل کې زموږ یوازې انستیزي په یو غازنفر انستیتوت کې یو برخه لرو او چې یاد طبي پانتون په یو برخه لرو ډېره کمه، نو د دې په خاطر باندې دلته د خزینه برخه کې موږ ستونزې لرو واقعا، ځکه د نسایي ولادي کیسونه زموږ د قابلګۍ د نظره میندې دي چې 10% نه زیاتې میندې، شاید تر 40% پورې میندې دي ته ضرورت پیدا کړي چې هغې د سزارین عملیه یا نورې د ولادت نه وروسته عملیه دي. یوازې سزارین نه ویو، مور نارمل ولادت په کور کې ولې خونډیزي پیدا کوي، رحمیاتون پاتې کیږي یا رحمې غټ پاتې کیږي، نه جمعیږي. د هغې د نجات لپاره موږ دا کوو، د سزارین اجرا کیږي، د متخصصین دخانه استریکتومي کیږي، شاید لایګیشن وشي. دا هغه څه دي چې دوی ټول انستیزي ته ضرورت لري، یعنی هر هغه جراحي عملیه چې په یو مور باندې اجرا کیږي بدون د انستیزي نو کومه هیڅ امکان نه لري.
بله، او تاسو په نظر دغه څومره مهمه ده چې باید نورې ښځینه کارکوونکې هم وروزل سي په دغو برخو کې؟
مننه. زه به یو شی ویم چې اول خو علم په ښځه او نر باندې فرض دی، دا هغه څه دي چې په قرآن کې ویل شوي دي او معتبر حدیثونه بیان شوي دي. دویمه موضوع دا ده که چېرته زموږ د مکتبونو دروازې تړلې پاتې شي نو آیا زمنګ په دې رشته پرسونل کې تغیرات ناراضي تبن تقاوت ته صوتي ګو تبن انسانان یو مریضی لرو، مثلا مړینه لرو، شاید موږ یو سی پرسونل خدای نه خواسته د لاسه ورکو، کمبود راځي. په دې معنی نه ده ولې موږ بیرته دې ته باید بک اپ ولرو، بیرته دې ته باید شاته څوک ولرو چې هغه یو مخې ته راشي او د تشو خلکو ځای نه ډکي. نو جدي خواست، یعنی د یوې قابلې په صفت زما درخواست هم ده چې د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ وکولای شو په طبي برخه کې او په نورو برخه کې چې ښځینه کارکوونکو ته اړتیا ده هغه وروزو او په راتلونکو کلونو کې د کمبود سره مخامخ نشو. موږ باید د نن ورځې فکر د نن ورځې د پاره ونه لرو، موږ باید د خپل راتلونکو څو کلونو لپاره فکر ولرو چې موږ اوس مثال په ډول زه درته وایم، اوس موږ په افغانستان کې څومره قابلې لرو. که موږ د مکتبونو 12 دروازې وتړو او بیا موږ قابلې په پروګرام کې ونه نیسو، شاید 2 کاله پس موږ ډېر زیات، یعنی اضافه د 50% نه شاید د قابلو د مشکلات سره مخامخ شو. په همدغه شکل زنانه نرس یا ښځینه نرس په افغانستان کې آلریډي کم دي، او موږ اوس په همدې باندې د نرسانو قابلو شورا فوکس په همدې دی، د وزارت صدامې سره خبرې کړي دي خلکو سره چې موږ زنانه نرسنګ ډېر کړو. که د مکتب دروازه خلاصه نه وي موږ خو یو بېسواده نفر نشو کولای چې په نرسنګو کې تربیه کړو، او هغه بیا یو روختون ته د یو مریض مراقبت لپاره ولیدل. نو دا ډیره اړینه ده او دا د یو مسلکی فرد په حساب باندې یا د یوې خور په صفت یا د یوې ښځې په صفت زما درخواست دا دی چې زموږ جونو ته باید د مکتبونو دروازې خلاصې شي چې تر څو موږ د راتلونکو کلونو دپاره وکولی شو خپله سرمایه ګذاري وکړو او د راتلونکي دپاره خپل مسلکي نفر ولرو، بخصوص په هغه رشتو کې چې ډېره اړتیا ده ورته. د مثال په ډول ولې درته وایم، په طبي برخه کې نسای ولادي ته، نرسنګ ته، قابلګۍ ته، انستیزي ته، فیزیوتراپی برخه ته، حتی د داخله برخه کې نور باید موږ زنانه ډاکټران ولرو، په جراحي کې باید ولرو، په قلبي وایي کې باید ولرو، په اورتوپیډي کې باید ولرو، ځکه یوه ښځه ټکر کوي هغه د اړوکې د ماتېدو سره مخامخ کېږي، یوه ښځه هم قلبي تکلیف پیدا کوي. دا هغه څه دي چې دا باید آئندې ته باید د نن نه باید د آئندې لپاره پلان ونیول شي.
غلی نیازی، تاسو خبرې واورېدلې، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت ته څومره مهمه ده چې باید د افغانانو لپاره د دوی په ژوند کې اسانتیاوې برابرې کړي د دې پر ځای چې پر ښځو باندې محدودیتونه ولګوي؟
زما په نظر باندې یو دا مهمه نه ده چې دوی صرف حجاب شاونی سي. حجاب صحیح ده، حجاب مراتی، حجاب بخچی شي ویل سي. اسلام کې عمر موږ خپل مسلمانانو تر دې مخکې موږ ټول به حجاب وو، موږ هیڅ یو دلته به حجاب سوګ نه وو. او تر هغې نه د مخه ډېر نور ستونزې دي چې هغه باید حل شي، ډېر نور ستونزې دي هغوی ته باید د پام د ختم ټکی کې دي، هغه ستونزې باید حل شي. له هغې جملې نه ډېر مهمترین همدا د ښوونځي پرانیستل دي. منګه نجونې باید نور په کور کې کینې نه. دا خو ورځ منګه د خپل تیر شوي پرسونل څه ده په هر بخش کې، که ډاکټر ده، که قابله صاحب ده، که نرس ده، که نفسیولوک ده، که دا ټول خو موږ ورځ دی ځکه چې سرچین صاحب وویلې دی تقاوتي کې دی ناروغي لري، دی موږ ټول مړینه لرو. نو دا به موږ جیبه څوک نیسي؟ داسې د مفتوخوانځي دروازې تړلي. خیر موږ مدام احتیاج دی ګاونډي هېوادو ته، تر قیامت به موږ احتیاج یو. آیا خپل به موږ به هېڅ پرمختګ نه لرو؟ موږ به مدام شاته پاتې یو. نور دی باید ویښ شي، نور دی باید ویښ شي، نور دا مفکوره باید دی له خپل ذهنه لري کی نور هر څه د مخه دی باید جنوکي دی ښوونځي دروازې د جنوکي په مخلاص کی او تر توجه دی هغوی کیفیت ته وکړي، د ښوونځي د تعلیم او تربیه په کیفیت باندې دی توجه وکړي. دا ډیر مهم دی. اقتصاد بخش کې د کوشش وکړي، خیر اقتصاد کې دا شی وکړي، فکر کوم چې ټول خلک به دی خپل کی، ټول خلک به دی عملاتړي ووسی. کبه که هر کم جامع جهانی کام دی کا هر سوګي کا پدې هر څه بنیز لګي دی خپل خلک خواته ولري. کله چې خلکو یو دولت خواته ودرید هغه هر مشکل حل ستند ټول په اسانۍ سره هغه کې. مګر دا سي پدې رقم جبري قانونونه، دا رقم سختګيري څه دی خلکو په مقابل کې کوي، دا ورو دی خلک خپل ځان لري کوي. دا ډیر ستونزمه ده ټول هیوادوال ته، خصوصا خدینه طبقه ته ډیر ستونزمه ده.
ډیر مننه ډاکټر صاحب نیازی. اوریدونکو، د مخکښ شې خبرونه تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې له موږ سره هیله غرشین، سونیا بهرام او شهلا نیازی صاحب خبري وکړلې. د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای ستاسو.